د شپې نه بجې شوي زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې میلیونونه خلک چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې خلکو ډیره برخه باید خپلو اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا تاوده ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال یخنۍ د سانتي ګرید منفي شلو درجو ته راټیټیږي او دا تر ډیره نوي راستنه شوي یا هم بې ځایه شوي کسان له خطر سره مخامخ کوي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په پکتیکا ولایت کې یو کس ته د غلا په تور په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوې ده. د محکمې نن په یو بیان کې وویل د چابران ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د پریکړې له مخې تورن په اووه میاشتني تنفیزي بند محکوم او 15 دورې ووهل شو. د طالبانو سترې محکمې پرون هم په سمنګان کې پر یوې ښځې او دوو نارینهوو له کوره د تېښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړ او د شنبې په ورځې په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د لواطت په تور په درو ووهل. د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې په عام محضر کې خلکو ته د بدني سزاګانو تطبیق ودروي. د غور کابل لویه لاره چې د ډیرو واورو د ورېدو له کبله تړل شوې وه نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې دا لاره په بند بیکاک سیمه کې تیره شپه تړلې وه چې تر پاکولو وروسته نن ماسپښین بیرته پرانیستل شوه. په افغانستان کې وخت نا وخت د ځینو ولایتونو لارې د زیاتې واورې یا طوفانونو له کبله بندېږي. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د نړۍ له لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی. د اقلیمي بدلونونو یو اغیز په افغانستان کې بې وخته یا هم له حده ډیر ورښتونه دي. د سوریې پر ځول شوی ولسمشر بشار الاسد وایي چې دی د دسمبر په اتمه له دمشق څخه تر وتلو وروسته د همایمیم پوځي اډې ته چې د مسکو تر ادارې لاندې دی ولاړ، خو کله چې پر دې اډې د ډرونونو حملې وشوې روسیې ته ولېږدول شو. اسد له مسکو څخه چې ده ته یې سیاسي پناه ورکړې. د سوریې د جمهوري ریاست پر ټلګرام پاڼه په یوه لیکلي بیان کې دا څرګندونې کړي. نوموړي په دې اړه چې ولې له سوریې ووت ویلي دي چې د جګړې په ټول بهیر کې د هیڅ کله هم دا فکر نه کاوه چې له واکه به لاس واخلي او یا به په بل هیواد کې پناه واخلي. اسد زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سهار وختي لا هم په دمشق کې پر خپل دنده بوخت و، خو کله چې د ده په وینا تروریستي ډلې دمشق ته ننوتلې نو له روسیې سره په تفاهم کې لا زقیې ته ولاړ څو له هغه ځایه پر پوځي عملیاتو څارنه وکړي. د اسد په بیان کې یادونه شوې چې دی کله سهار مهال په همای میم کې د روسانو پوځي اډې ته ورسېد نو خبر شو چې د توفادار ځواکونه د جګړې له ټولو کرخو شاشوی او وروستی پوځي قطع هم سقوط وکړ. د اسد د کورنۍ 45 کلنه واکمنی د دسمبر په 8 نیټه وروسته له هغه پرزیده چې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل. او اوکراین د روسیې په لویدیځ کورسک سیمه کې د شمالي کوریا هغو ځواکونو ته چې د روسیې په ملاتړ جګړه کوي د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. د اوکراین پوځي استخباراتو نن په یو بیان کې وویل چې لږ تر لږه 13 تنه کوریایي سرتیري مړه یا ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې کوریایي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وروسته له دې چې پیونګیانګ د روسیې جګړې ته خپل سرتیري واستول. دا لومړی ځل دی چې کیف د هغوی د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات ورکوي. ازادي راډیو د اوکراین د دې ادعا په اړه په خپلواک ډول تایید نشي کولای. اوکراینی ځواکونه د روان کال په اګوست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمه یو شمیر ناحیې ونیولې او تر اوسه هم پر ځینو سیمو ولکه لري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. لا وابوري چې طالبانو پر هغو کارونو بندیز اعلان کړی چې دوی د شریعت او دود خلاف بولي. په یو مرکه کې دې ته کتنه کوو چې د شریعت خلاف اعمال کوم دي.
په غیر اسلامي بڼه باندې په ښځو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل، هغه بندي کول په یقیني ډول باندې د اسلام د اصول خلاف دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو شمیر فعالان طالبان په افغانستان او سوریه کې د هیئت تحریر شامدل په اړه په دوګونی چلند تورنوي. په نورو موضوعاتو کې واوري چې په کابل کې د کورونو بای او کرایې لوړې شوې دي.
د کورونو بای خو ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې په ځانګړې توګه هغه کورونه چې دوه یا درې کوټي ولري، نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره.
په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې بحث کې د طالب مشرانو د هغې وینا په اړه بحثونه لرو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریځ بدل نه کړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د فیض محمود منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هغو ودونو او رواجونو د مخنیوي لپاره چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي یو کړنلاره تصویب کړې ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې د پوره جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې دا کړنلاره د څو وزارتونو د چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. د بشري حقونو ځینې فعالان اندېښنه لري چې د تازه محدودیتونو لګول به د خلکو د ټولنیز ژوند نورې ازادۍ هم سلب کړي. په دې اړه نور حل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د خلکو پر شخصي او ټولنیزو ازادیو د زینو محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت تاسو د زینو دودونو د ترسره کولو د مخنیوي په هدف چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي کړنلاره تصویب کړې ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې پرون یک شنبه د دسمبر په 15مه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا کړنلاره د حکومت د مشر ملا هبت الله اخونزاده د لارښوونې او د څو وزارتونو د چارواکو په یو ګډه ناسته کې روستۍ او تصویب سوي ده. ویل سوي چې د دې کړنلارې د تصویبولو پر مهال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر، عدلي، اطلاعات او کلتور، لوړ زده کړو او پوهنې وزارتونو او سترې محکمې استازو ګډون کړی و. وړاندې راغلي چې د دې ناستې په سر کې د ناوړه دودونو او په افغاني ټولنه کې د رواج سوي اسراف چې له شریعت سره په ټکر کې دي بحث او خبرې سوي دي. خبر پاڼه زیاتوي له کلونو راهیسې د افغانستان خلک د بدو اقتصادي شرایطو سربیره د دغو دودونو له اخلاقي او ټولنیزو پایلو ځورېږي او په ټکو یې نسی کولای چې د حکومت له مداخله پرته یې له منځه یوسي. خو د طالبانو حکومت دا نه ده مشخصه کړي چې څه ډول دودونه ناوړه او د دوی په ټکو له شریعت سره په ټکر کې دي. خو د بشري حقونو ځینې فعالان وایي چې طالبانو باید دا واضح کړي وای چې څه ډول قوانین د خلکو د کلتور او دودونو خلاف دي چې باید بدل سي. د معترضو ښځو ډلې یوې غړې آمنې علیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
همه رسم و رواج مردم افغانستان مطابق فرهنګ افغانستان و همچنان دین مقدس اسلام است. د افغانانو ټول دودونه د افغانستان د کلتور او اسلام سپیشلی دین پر بنسټ دي. طالبان څه وړي چې اسلام بدل کړي، باید دوی دا واضح کړي وای چې کوم قوانین د خلکو د کلتور او دودونو خلاف دي چې باید بدل شي.
د بشري حقونو فعال نفیسه بهار په دې باور ده چې د دې ډول تګلارو موخه په افغاني ټولنې د طالبانو د ایدیالوژي تحمیلول او د فردي او ټولنیزو ازادیو محدودول دي.
فرهنګ، آداب، رسوم، رواج‌های مختلف در جامعه سنتی مثل افغانستان برگرفته شده از قوانین شریعت و قوانین اسلام هست.
در افغانستان په سنتی ټولنه کې کلتور، آداب، دودونه، رواجونه د اسلامي شریعت له قوانینو اخیستل شوی. د افغانستان د خلکو د ژوند فضا نوره تنگول بعد طالبانو د حکومت عمر را
د ښځو د حقونو فعاله پتونی تایشمان بیا د دغه کړنلارې مبهموالی د نویو محدودیتونو یو احتمال بولي او د هغو محدودیتونو چې طالبانو تر اوسه پلي کړي هم ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت هایی که طالبا وضع کردن بیانګر عمق دشمنی
هغه محدودیتونه چې طالبانو لګولي له هر ډول ازادیو سره د دغه ګروپ د ژورې دښمنۍ څرګندونه ده. دا ډول پرله پسې زیاتېدونکي غیر انساني محدودیتونه په نړۍ کې بې ساري دي او دا د طالبانو لخوا د خلکو د ټولنیز او کلتوري ژوند د بشپړ کنټرولولو هڅه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د سازمانونو راپورونه ښیي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت سږ کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم قانون اعلان کړ چې له مخې یې د ښځو د جامو او پوښاک پر څرنګوالي شدید محدودیتونه وضع او آن د ښځو غږ او رد وباله. په یو تازه اقدام کې بیا د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د دسمبر په دریمه د یو فرمان په صادرولو په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه.
پراپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هغو دودونو او رواجونو د مخنیوي لپاره چې دوی یې ناوړه او د شریعت خلاف بولي یوه کړنلاره تصویب کړې ده، که څه هم دا کړنلاره ډیره واضحه نه ده او یوازې دومره ویل شوي چې د هغو دودونو او رواجونو باید مخنیوي وشي چې له شریعت سره او له افغاني کلچر او دودو دستور سره په تضاد کې دي. البته د دې کړنلارې ډېر جزئیات تر اوسه پورې نه دي روښانه شوي. پر همدې موضوع مې د دیني علومو د څېړونکي صلاح الدین سعیدی نظر وپوښت. له ښاغلي سعیدی څخه مې د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه چې د شریعت او دودونو خلاف هغه کارونه کوم دي چې تر اوسه په افغانستان کې کېدل او طالبانو اوس ممنوع کړل.
مطمئنا د یو اسلامي حاکمیت وظیفه ده چې د اسلام قوانین تطبیق کړي، اما د قوانین مختلف تعابیر لري. کچیرته د دود دستور نه منځل ده، مثلا ولور اخستل یا یو سلسله نور غیر په اصطلاح قابل تحمل بار په زوم باندې ایښودل، یا د جنکو یا د الکانو چې بلوغ عمر ته رسېدلي دي باید د اسلامي امر د چات زتر باید په اصطلاح نکاح وشي او جدي والک په اصطلاح ورکړ شي او په خپل وخت ورسیږي، یا یو سلسله نور داسې تعابیر چې د زمکو په باره کې دي. د فکر کوم د بحث نه چې په ظاهر کې جذاب بحث ډیر ځلې سوء استفاده کیږي، زما په پوهه باندې د دولتداري نه لازم درست برداشت نه لري. د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په قوانینو کې چې دی په ظاهر کې شاید نیت یې خو، اما ډیر ځلی داسې زمینی برابرۍ چې د یو قانوني حکومت
کې سیدی صاحب کوم دی هغه موارد چې تاسو فکر کوئ چې اسلامي نظام نه استفاده شوي؟
مثلا کچیرته یو منکر او تخلف ولیدل شي، د یو محتسب په لاس باندې دوره ورکول او هغه په غیر قانوني په غیر اسلامي بڼه باندې په خزو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل، یا د دې حتی د دې پورې چې هغه باندې کول در حال چې نور ته توقيف خانه لدی، نور ته خزې په اسلام محافظین لري او نور ته د ډوډۍ بندوبست لري، د دې نه په یقیني ډول باندې داسې سوء استفادې کیږي چې هغه د اسلام د اصول سره خلاف دي.
سیدی صاحب بخښه، ستاسو مطلب دا دی چې طالبان د دې لپاره چې د جنونو پر خوندزیو بندیز ولګوي وایي چې شرایط نه دی ورته مساعد، اما په عین حال کې خځې بندیانوي او دغه لپاره شرایط نه لري، همدا وایي تاسو؟
دقیقا دا خبره هم نه درسته خبر ده چې منګه مکتب د دې لپاره بند کړی دی چې د خځې د جنکو لپاره لازم شرایط ده. په دې خاطر خطا دی چې کچیرته توانایی نه لري، ما ورته مخکې هم چلنج ورکړی، هغه زمانه په زرهاو نور علما او روحاني شته دي چې په اسلامي بڼه یې ترتیبات او تنظیمات ته نیولی شي. کچیرته په تمام افغانستان کې نشي کولی دا دی چې دا لري چې د دې ارک په څنګ کې یو سم خو خلاصولی شي چې دغه یو متوانایی درلودله دغه د یو د دستر نه مني په تعصب سره
د مودرن علوم مباح غړي. یعنی کدی همدغه تعبیر سیدی صاحب لکم ځای راځي، یعنی د اسلام په کوم ځای کې دا تعبیر او دا تعبیر چې تاسو یې کوي دا لکم ځای راځي؟
خصوص د شرعي د قرآني دي سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چې د علم او تعلیم په مورد کې واجب ده، همغه چې د غشي او د کمان علوم واجب او په اثر کې امغه چې خزه د شارواله او امغه چې خزه سرپرسته و، د دې کارونو د عملی کولو لپاره علم پکار دی. دا مختلف تعابیر د دې اول ځان مشروع کی، بیا د دې مختلف تعابیرونو د هر رقم چې دې تصور کوي دا د تطبیق د حکومتي وسایلو په وسیله اجرا کی. دا مختلف تعابیر په دغه رقم باندې چې دې عملی کوي د په غلط روان دي او د اسلام د دین درست برداشت نه لدی، او د هغه په نتیجه کې نه تنها چې اسلامي فکر ته ضرر رسي په مجموع کې په غټه کچه د افغانستان ټولنه د مشکل سره مواجه کی.
د دینی علوم څیړونکو صلاح الدین سعیدی او چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکو او یو شمیر فعالان طالبان تورنوي چې په افغانستان او سوریه کې د اسلام پالې هیئت تحریر شام ډلې په اړه دوه ګونی چلند کوي. دوی په سوریه کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستو او په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز دوام ته په اشاره سره پوښتنه کوي چې له دې دوو اسلام پالو حکومتونو څخه کوم یوې له اسلامه کره تفسیر وړاندې کوي.
په افغانستان او سوریه کې د حکومتونو د پرزیدو په اړه د ورتوالي او په دواړو هیوادونو کې د اسلام پاله ډلو واک ته رسیدو په اړه د بحثونو په دوام د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکونکي او د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي طالبان په دې برخه کې دوه ګونی چلند کوي. په سوریه کې د ښوونځیو او پانتونونو د بیا پرانستلو په اړه د نړیوالو رسنیو د راپورونو له خپرېدو وروسته دوی دا پوښتنه کوي چې په دغه دواړو اسلام پاله ډلو کې کم یوې د اسلام له مبارک دینه کره تفسیر وړاندې کوي. مریم چې په کابل کې د پوهنتون محصله و په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دونی که یک بنیاد علمی و اسلامی درست داشته
دوی یوازې د هغه فکر او کلتور پیروي کوي چې هغه نه اسلامی او نه هم علمی بنسټ لري. یوازې دا ډول اداوي کوي چې ګوا کې داسې موارد په اسلام کې شته په داسې حال کې چې دا له رښتینی اسلام څخه د دوی بے خبری او ناپوهي کار کوي.
ناپوهي او ناګاهي از اسلام واقعي وجود داره.
د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي په داسې حال کې چې طالبان په سوریه کې د تحریر او شام له بریام لاتړ او هرکلی کوي خو د دوی خلاف هغوی زده کړو ته اجازه ورکړه او د طالبانو مشرتابه ورځ تر بلې د خلکو په ځانګړي توګه ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګوي. د زده کړو د برخې فعالې حلیمې صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعا اگر حقیقت را پای بوبر
کموک پرختیا هم په اسلام ځانونه پوکړو دا ډیر بشپړ دین دی او غوی چې په دې واقعیت پوه شوی دی هغه کسانو په څیر دی چې سوریه یې ونیوله ځکه یې ټولو ته خپل حقونه ورکړل. په اسلام کې دا هر څه په پام کې نیول شوی دی.
د ټولنیزو رسنیو فعال حسن علي په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې د تحریر شام د مشر د هغه ویډیو په خبرولو سره چې له خزو سره انزورونه اخلي لیکلي دي چې د افغانستان او سوریه د امیر المؤمنانو ترمنځ توپیر هر یوې واکته د رسیدو لپاره له اسلام او مذهب څخه په خپل خوخه ګټه اخلي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې وړاندې طالبانو په کراتو دا ادعا کړې چې د ټولو په ځنګړې توګه د خزو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. د رويټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ په سوریه کې د بشار الاسد د دولت له پرزیدوی و ونی ورسته دلته خوانزي او پانتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ بیا پرانستل شول. د ګارډین ورځپاڼه وایي چې د هرې ورځې په تیریدو خلک په سوریه کې عادي ژوند ته ورګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو او افغان فعالانو په خبره په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت له لوري پر خلکو بندیزونه مخ پر پراخي دودي. طالبانو له واک ته رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منه کړې او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز ولګاوه.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ یو شمیر موټر چلونکي وایي چې په بیلابیلو لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړو شویو ټال پلازو کې د اخیستل کېدونکو پیسو د ورکولو توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ټکسونه راکم کړي او پر لویو لارو په بیلابیلو پلمو له خلکو د ټکسونو د اخیستو مخه ونیسي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې په لویو لارو کې د ټال پلازو په فعالولو سره غواړي راټولېدونکي پیسې بیرته د لارو په بیا رغونه ولګوي. په دې اړه نور تفصیل عبدا سپوږمې وړاندې کوي.
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړ شوی ټول پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار لنشتوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړ شوی ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي رادیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې
البته د دولت ټیکسونه هم ډیر زیات شوی د بیل ټول مزار کابل اتیار په ټیکس ورکوي د اقلګور یعنی ټیکس د سرک چې تګ را تک 1400 کیلومتره ده ولې مونږ په تګ را تک 200 کیلومتره کې زمونږ نه یو په دوه دغه اخلي د پښتنه مو څوک نشته ساده څنګه ډیر زیات دي ټیکسونه ډیر لوړ دي ناف ډیر ګران دی مثلا ګاز تیل وغیرہ دومره هوایت نشته چې څومره مصرف لرو
د کابل غزنی پر لوی لاره بل موټر چلوونکی صاحب الله هم ورته اندښنه وښوده
موږ چې کله لاره کې راځو طالبان موږ نه ډیره مالیه اخلي او هر څه موږ ډیر ګران ته ومیږي او طالبان او دولت نه دا خواهش ده چې د مالیات کم کړي یا خو کارم نشته سه کارم ډیر کم ده په کار کوم چې به موږ څه مالیه ورکړو هر څه کې دا مشکلات موږ ډیر زیات دي موږ دولت نه دا خواهش ده چې دغه مالیات کم کړي موږ باندې
یاد موټر چلوونکي د غشان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري د پیسو د راټولولو ترڅنګ پر دغو لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي خو نوموړي یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل
کندوز د ترافیک کابل میرا 80 ربته برش می تاسو
لزینو موټرو اتیا لزینو 1500 افغانۍ یخلی یو زل په تک کی بل زل په بیرترا تک کی غټ موټر ل 2500 څخه تر 4000 پورې ورکوي د خلکو اقتصاد صفر دی خلک هیڅ نسی کولای کله چې مو لاس کې ټوپک وی له هر چا پیسې اخیستلای سي هم د ورځې او هم د شپې که په زور وی که پرزا هیڅ نسو کولای
د مقابل زور دغه مردم غریب بیچاره چی میگه
د کابل کندز پر لوی لارې دی او بس موټر چلوونکي ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوی لارې کې په جوړ شوی ټول پلازه کې لبیلا بیلو موټرو بیلا بیل اندازې پیسې اخیستل کیږي د دوه موټر چلوونکو د شکایتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل خو دغه وزارت ویاند اشرف حق شناس زموږ پوښتنې جواب نه کړې خو نوموړي په دې اړه لدی وړاندې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازی عملی کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سرک حق العبور ورکړي خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټیکس څخه معاف بلل شوی دي په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په عوایدو د هیواد لوی لارې جوړوي د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سرک د جوړولو چارې چې نږدې 14 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه حق العبور له لارې تامینیږي خو موټر چلوونکي وایي چې حکومت د سرکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړې بودیجه لري باید له دوی پیسې وانخیستل شي دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي
د ازادۍ راډیو خبرونه په 2/16 منځنیو څپو اوري د په دې فریکوئنسي د ازادۍ راډیو خبرونه د سهار تر شپږو دوام کوي او د سهار ل شپږو بیا د ماخام تر شپږو په 0.25 او 15 متره لاندو څپو د ازادۍ راډیو خبرونه اوري د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وي خو په وروستیو کې د بیو ترڅنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې چې خلک یې له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ
په کابل کې د کورونو د کمښت او پټوله کې د کورونو د بیا او کرایو د زیاتوالي په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د مسلې بې وزله کورنۍ له ننګونو سره مخ کړي دي د شبکې نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو تفصيلي راپور په بیا خبرولو سره چې دوه ورځې وړاندې هم خبر کړي ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیا یو څه راکمې شوې وي خو په وروستیو کې بیا د بیا ترڅنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې دي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د زینو مسولینو او کرایې ورکونکو د خبرو په استناد ویلي چې په زینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابر هم ډېرې لوړې شوې دي په راپور کې هم دا شان راغلی چې د بیا او کرایو لوړوالی زینی بې وزله کورنۍ د بې کوری او د سرپناه د نه موجودیت له ګواښ سره مخامخ کړي دي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې خارونو په ځانګړي توګه کابل ته د کورنۍ راتګ او سیدنه د کورونو د جوړولو په برخه کې د منظمو پلانونو نه موجودیت د بیا او کرایو د کنټرول لپاره د واحد مرجع نشټوالی د کورونو کمښت او پلو یکچاله غونډوي هوادونو د کډوالو راستنیدنه د کورونو د بای او کرایو د لوړوالي مهم لاملونه بلل شوې دي. کته هم دغه شبکې پر راپور کې په واضح ډول نه دی ویل شوی چې د کورونو په بای او کرایو کې څومره زیاتوالی راغلی، خو د کابل ښار د اوسیدونکو او د رهنما د معاملاتو د مسولینو په خبره د تیر جمهوری نظام حکومت په وروستیو کې د کابل ښار د 14 ناحیې په شاوخوا سیمو کې د یو دوه طاقه کور بیا د 2,800 ډالرو ترمنځ و چې اوس یې په بیو کې زیاتوالی راغلی. دغه راز په همدې سیمه کې د یو دوه طاقه کور کرایه له 1,000 تر 2,000 افغانۍ وه، خو د دوی په خبره اوس یې کرایه آن 15,000 افغانیو ته رسېدلې ده. هم غوښتل چې د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي په اړه د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ نظر هم ولرو، خو دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو سباون عزیزي او مجده چې په کرایي کورونو کې اوسیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که ما د خانه
د کابل په ګلبهارز ټاور بلاکونو کې وسېږم. موږ څه باندې 3 کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15,000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2,000 کرایه را باندې زیاته کړې ده. زموږ له مجبورۍ ناوړه استفاده کوي.
شاوخوا 15 کاله کېږي چې د البرز بلاکونو کې چې نظر خان ټپي سره نږدې دي په یو کرایي کور کې اوسېږم. 2,000 افغانۍ کرایه وه، بیا د جمهوریت د سقوط نه وروسته 10,000 افغانۍ شوه. اوس بیا دا 3 میاشتې کېږي چې کرایه را باندې جیګه کړې ده.
اته ولا چې د کابل ښار په شاشهیي سیمه کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري په کابل کې د کورونو د بیو او کرایو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورونو بیې خو ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې. په ځانګړې توګه هغه کورونه چې 2 یا 3 کوټې ولري، نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره. موږ سره چې کوم هغه رجسټر وي ډېر ژر نیولی کېږي.
د کورونو کمښت په افغانستان کې له دوامدار او جدي ستونزو څخه یوه هغه ګڼل کېږي، خو د کابل ښار اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کوي چې حکومتونو د دغه ستونزې د حل لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، نو ځکه دوی له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زه د ریډیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي، او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي، هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ غ نه کوي خیال. هغوی تپوس نه کوي، نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډېر زیاتی کوي. او نور طالبانو په خوښه راځي دغه هغه چې کوم وي دغه انجینران، او دوی په خپل غ نه شي کولای، یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي بوشوي. نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي، کوم دي طالبانو خپلوان چې وي غالي کې په دې مرستو کې، او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکې هلی د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه المار سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړی دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي، د زمکې څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او وسپنه د هغې بیلابیلې ګټې، او د بحرو څخه د نفت ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه. اصلي مطلب د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ که کور دننه سوځي بیرون ته یې صبر دی. مثلا که زمونږ یوه زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغۍ ولادت په ناروغۍ اخته شي، او بیا مونږ یوه زنانه متخصصه خور وي، نو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو، او کوم وس نه وي، نو هغه به زمونږ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو، وخت که چیرې زمونږ یوه خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قاچاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی، بیا همدا شو ناموس. مطلب مې دا هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري. په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی، ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوریدا وخت د شپې 9 بجې او 13 دقیقې شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې 25 دقیقې بحث پیلېږي. خو لومړی خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې میلیونونه خلک چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې خلکو ډیره برخه باید خپلو اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په پکتیکا ولایت کې یو کس ته د غلا په تور په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوې ده. د محکمې په یو بیان کې وویل د چابران ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې تورن په 18 تنفیذي بند محکوم او 25 دورې ووهل شو. د طالبانو سترې محکمې پرون هم په سمنګان کې پر یوې ښځې او دوو نارینهوو له کوره د تیښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړ او د شنبې په ورځې په کندوز کې درې تنه په عام مازر کې د لواطت په تور په درو ووهل. د غور کابل لویه لاره چې د ډیرو واورو د ورېدو له کبله تړل شوې وه، نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې دا لاره په بند بیکاک سیمه کې تیره شپه تړل شوې وه چې تر پاکولو وروسته نن ماسپښین بیرته پرانیستل شوه. د سوریه پرځول شوی ولسمشر بشار اسد وایي چې دی د دسمبر په 8مه له دمشق څخه تر وتلو وروسته د همایمیم پوځي اډې ته چې د مسکو تر ادارې لاندې دی ولاړ، خو کله چې پر دې اډې د ډرونونو حملې وشوې روسیې ته ولېږدول شو. اسد له مسکو څخه چې د ته یې سیاسي پناه ورکړې د سوریه د جمهوري ریاست پر ټلګرام پاڼه په خپل لومړی پیغام کې دا څرګندونې کړې دي. د اسد د کورنۍ 45 کلنه واکمنۍ د دسمبر په 8مه وروسته له هغه وپرځېده چې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل او اوکراین د روسیې په لویدیځه کورسک سیمه کې د شمالي کوریا هغو ځواکونو ته چې د روسیې په ملاتړ جګړه کوي د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. د اوکراین پوځي استخباراتو نن په یو بیان کې وویل چې لږ تر لږه 13 تنه کوریایي سرتیري مړه یا ټپیان شوي دي. ازادي راډیو دا ادعا په خپلواک ډول نشي تاییدولی.
نن پر دې خبره کوي چې پر طالبانو له نړیوالو فشارونو سره سره دوی خپل دریز نرم کړی نه دی او لا هم خپلو محدودوونکو اقداماتو ته دوام ورکوي. په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم بحث وسو. د امنیت شورا غړي هیوادونو تیره جمعه دراوی په اتفاق پریکړه وکړه چې پر طالبانو لګول سوي بندیزونه دوام وکړي. له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د یو کال او دوو نور میاشتو لپاره د ملګري ملتونو له بندیزونو سره مخامخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو دغه راز وسلو بندیزونه شامل دي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونو دراوی په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلی ماموریت د 400 نور میاشتو لپاره وغځاوه. هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم پرولی دی. متحده ایالات د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکو ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. تیره جمعه په اسپانیا کې هم د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه چې د افغان ښځو ګڼو فعالانو پکې ګډون کړی و. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزې مانویل البرز پا په هغه غونډه کې وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایي محکمې له لارې تعقیب سي. شغلی البرز غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسئلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یوه رڼا راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو نور محدودیتونه هم دوام لري، خو دغې ډلې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څیړو چې طالبان ولې له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو خپل دریځ نه نرموي. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، د غرض بل شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په پیل کې تاسو ترازو د امنیت شورا انتقادونه څومره پر ځای دي او آیا طالبان به ستاسو په نظر دی ته اړ سي چې خپل دریځ نرم کړي؟
زه فکر کوم چې شاید دومره ډیر زیات غټ تاثیر به ونه لري، ځکه چې د طالبانو اکثرا رهبری چې ده، خصوصا په اصطلاح یو څلور پنځه نفره چې په دوی کې تصمیم نیون کې دي او هغه ټول واګي په لاس کې لري، هغه ډیر زیات دی طالبانو نه دي چې نړیوال ټولنې سره تاړي کې ونیسي. په دې خاطر باندې چې هغوی ته دا یو نامشروع عمل ښکاري، په حقیقت کې دا د افغانستان سره فکر کوم یو ډیر لوی، خپل افغانانو سره هم یو لوی جفا ده. خو په تاسف سره چې دوی دغه ته نه متوجه کیږي، اوس په افغانانو کې یو غټ لوی شک او تردید دا منځ ته راغلی ده چې اکثر افغانان په دې باندې شکمن دي چې آیا دغه کارونه په واقعي شعوري توګه باندې کیږي او که په غیر شعوري توګه باندې یا له سرزوري نه کیږي. دلته یو شک د افغانانو په زړه کې زړونو کې اچولای. خو په تاسف سره بیا هم افغانان په دې کې متاثر شي دي، عام افغانان دي، دوی خپل په دې باندې کوم هیڅ تاثیر د فکر کوم چې ونه لري، ځکه چې دوی ته سفرونه نه کوي، دوی چیرته نه ځي او د دوی شتمنۍ هم که چیرته بهر وي هغه به شاید نامعلومی وي چې هغه نه ضبطیږي. نو په دې خاطر باندې د دې هغه اصلي بایلونکي د دې لوبې عام افغانان او افغانستان ده، په تاسف سره. البته
ډیره مننه ښاغلی مختار، تاسې هم بحث ته شرغلاست. تیره جمعه هسپانیا کې هم په یو غونډه کې چې د افغان ښځو استازو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د ښځو او نجونو پر وضعیت خبرې وسوې او دوی د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو د موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه. څه فکر کوي چې دا محکمه به وکولی سي په دې برخه کې اقدامات وکړي؟
زه فکر کوم د نړیوال محکمه فشار به په طالبانو داسې نیغ په نیغ اثر ونه لري. وجه دا دی چې که تاسو د نړیوالو محکمې ICC هغه تاریخ ته وګورئ، دوی په خپل دندو کې په بوسنیا او داسې په سودان په نورو نړۍ مناطقو کې دی ناکام پاتې شوی، او همداسې د اسرائیل په حق له خو دومره ویلی شو چې د طالبانو لپاره یو فشار وي او طالبانو داسې فشارونو ته قطعا غاړه نه ږدي، ځکه طالبانو ذهن داسې یو روایت جوړ کړی چې د هغه روایت له مخه د نړۍ سره د تعامل او تفاهم د خپل فکر په اساس کړي، چې دا د افغانستان د منافعو او د افغانستان د خلکو او زموږ د ملي ګټو پر خلاف دی. تر کوم ځای پرې چې زه د نړیوالو محکمې نه معلومات او مطالعات لرم، نظر مې دا دی چې دا به یو فشار وي خو تطبیق به یې ډېر ګران د نړیوال محکمې لپاره وي.
ډېره مننه ښاغلی احمدزی. که دغسې وضعیت دوام کوي، د دې تاوان چا ته رسیږي او ګټه چا ته رسیږي؟
لکه څنګه چې مخکې هم ما وویلې، زه فکر کوم چې په دې باندې حتی ذهني فشار هم شاید وارد نشي، ځکه دوی له ملک نه بهر نه ځي، به نورو ملکونو ته نه ځي. که بعضې ملکونو ته لاړم شي، هغوی سره ارتباطات ډېر ښه لري، نو دوی هغه ملکونه بیا نړیوالې محکمې پریکړو ته ژمن نه دي. نو په دې خاطر باندې دوی باندې حتی شاید ذهني فشار هم نه وي، اما په تاسف سره چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او خپل افغانستان ته په مجموع کې رسیږي. نو که چېرته موږ تاسې وګورو تر اوسه پورې چې څومره هم دا پریکړې سوي دي د افغانستان په حق لباندې یا د دې په حق لباندې، په هغې کې هېڅ دوی ورته حتی تاسف هم نه ده ښودلی. اکثرا بعضې حتی رهبرانو سره چې په مرکو کې په مطبوعاتو کې راوځي هغه وای مونږ هیڅ نړیوال ټولنې ته کوم هغه نه لرو احتیاج نه لرو په حقیقت کې نړۍ اوس داسې یو څه وي چې نړۍ په شکل دی یو کلی ده او په یو کلی کې هر څوک هر چاته ضرورت لري هیڅوک په هغه کلی کې مکمل نه دی نو اما دوی دغه نه درک کوي دا چې ولی نه در کوي زه فکر کوم چې دا یو باندې یو سیړنه په کار دی چې دا واخن دا کار قصدن کیږي او کدا کار لنا پوهی کیږي او کدا کار کې کوم بل سن نغښتي دي نو بیا هم زه دا خبره کوم چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او افغانانو ته او افغانستان ته رسیږي نه دوی ته په شخصي توګه
ډیره مننه ښاغلی مختار لدی مخ کې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان شوزو د ملاتړ د پاره غونډه جوړه شوې و چې ممکن دا ډول نورې غونډې هم وسی دغه ډول جلسې نړۍ ته د افغان شوزو واقعي تصویر ساس په نظر وړاندې کولای شي
فکر کوم درې موضوع دلته ډیر مهم دی اول دا دی چې دا شوزو چې په دې نړیوال سټیجونو کې برخه اخلي اکثرا نه افغانستان د شوزو د انجنونو او د خلکو استازیتوب نشي کولای دویم دا دی کچېری دوی دی او جنسیا پرتایت خبره کوي هغه باید یو ډلې په متعلق وي نه دی ملت په حق لري افغانستان په حق لري افغانستان یو ملک دی او طالبانو یو حکومت دی یو نظام لري چې دا نظام کولی شي د پرتایت باندې معرفي کې دریم موضوع دلته دا دی چې اکثرا دوی په افغانستان کې چې اوسېدلی نه موږ تر څو ته کوم ځای پرې معلومات لرو دوی په افغانستان کې په خپل په ډېر غټو جنایتو باندې مرتکب شوی د افغانستان نه اخلاق کړي په ملیونونو ډالر تښتولي زه فکر نه کوم من المجموع دوی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي اما قطعا د سویل شو چې په نړیوال سټیج کې د ټولو افغانانو سره کوم دریچې د طالبانو پر ضد منځته راغلی دا د طالبانو د هغو استبداد کړنو په نتیجه کې دی چې هم خپل نظام محدود کړل او هم نړیوال انزوا سره مخامخ شو هم د افغانستان منافع ته ونه کتل او هم له بل اړخه نظام په نړیوال کچه ډیر سخت بدنام شو موږ مطمئن یو چې طالبان اوس هم فرصت لري چې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي په انتونونو پریږدي د ښځو تعلیم او تحصیل ته د قدرنو سترګو وګوري د افغانستان منافع ته اولویت ورکړي تر هغه وخته پرې چې طالب د افغانستان د غوس ملت او اکثریت شغې نه اورېدلې افغانستان به د سیاسي او نړیوال انزوا نه ونوځي طالب لپاره غوړه دا دی چې هغه نظام منسراوی کوم انزور چې د اسلام سپیڅلی دین خلکو ته وایي اسلام کې تعلیم او تحصیل تربیات پانتون د تل کار او کسب کول تجارت کول د شزو حق دی بنیادی انساني شرعي اخلاقي فطري حق دی اما طالبان کوم انزور چې د خپل نظام نه مړ شي دا د دې تاسف او د درد ځای دی چې طالبان او د افغانستان د ملت په منافع باندې نه پیږي کچېری کوم روایت چې طالبان ځان لپاره د اسلام نه شوډلې دا روایت د اسلام سره په ټکر کې دی ځکه اسلام د تمدن مدنیت علم معرفت خبرې اترې پانتون د تل د حق او حقانیت او عدالت دین دی یعنی اسلام حکم پر عدالت ولار دی اسلام ټول سیرنیز مسائل پر عدالت استوار دی اسلام کې تور سپین نشته دی شزه حق تعلیم لري مونږ د داسې کړنو او د داسې کانفرنسونو حمایت کوو اما ځینې سیرې په دې کې چې د افغانستان له آدرس نه خبرې کی هغه د افغانستان د ملت او د افغانستان د شزو ارزښتونو باورونو اعتقادونو هنداره نه دی او استازیتوب هم نشي کولای
ډېر مننه ښاغلی خان زمان امرخیل تاسو ته به راسو که چیرې طالبان چې له نړۍ سره تعامل غواړي خپل دریځ نرم نه کړي آیا نړۍ به دوی ته حاضر وي چې د دوی په وړاندې خپل دریځ کې تغییر راولي
زه فکر نه کوم چې نړۍ د موږ ته ډېره محتاج واوسي بلکې برعکس موږ نړۍ ته ډېر احتیاج لري او موږ باید نړۍ شرایط ومنو نه دا چې موږ په نړۍ باندې خپل شرایط ومنو هیڅ په دې فکر نه یم چې نړۍ دې د دوی کوم شرایط چې دی په دغه شکل ته او د اقتصادي شرایط وې چې موږ تر په دغه برخه کې مرسته وکړو په هغه برخه کې مرسته وکړو په تعمیري مسایلو کې په اقتصادي مسایلو کې په ځینې نورو مسایلو کې د ټولنیزو مسایلو کې چې هغه کې د مرستې ضرورت او دلته فرض مثال د ظرفیت جوړونې ولا نړی به دغه شرایط منلی وي، خو داسې شرایط چې دوی ورځ تر بلې ولس باندې په بشر باندې دا د ساحه محدودوي، نو تاسو فکر کوئ چې نړۍ به دوی سره مخکې ولاړ شي؟ هیڅ کله نه دي، په هیڅ خصوصا نړۍ خو بیا هیڅ کله لوی سره وړاندې نه ځي. کېدای شي ځینې هېوادونه په نړۍ کې داسې اوسي چې هغه ځینې مجبوریتونه ولري او په دې پوه وي چې د دوی سره که اړیکې ونه پالي د هغوی به ځینې ګټې تر دغه لاندې راشي، تر سوال پوښتنې او یا د تهدید سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې هغه به ډېر محدود هېوادونه دي نړۍ په کچه باندې چې هغوی دوی سره به تعامل وکړي. خو بیا هم موږ تاسې وکتل، دا اوس هم ګورو موږ تاسې چې دوی په کومو هېوادونو باندې ډېر باور لري، هغه هېوادونه هم د دوی په دوی باندې ډېر باور نه کوي چې دوی په رسمیت باندې وپېژنو، حتی د یو قوي تعامل ته هم دوی ته میلان نه لري. یو سیاسي لوبه ده کوي ورسره. که موږ تاسې وګورو ایران، که موږ تاسې وګورو ازبکستان، پاکستان، دا هېوادونه خطا پاکستان خو په ځای پرېږدي، ترکمنستان حتی، یعنی پاکستان چې کاملا د دوی حمایت یې درلوده،
بل ستاسو آواز یو څه خراب شو، که چیرې ځای ته تغییر ورکړي ممکن سم سی. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 15 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. په دې بحث کې راسره میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیک څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، او د چارو شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمد زای، په طالبان کې د نن ځینې جګپوړي چارواکي د دوی ستا چې نرم بیانونه ورکوي او په غیر مستقیم ډول پر خپلو مشرانو انتقادونه کوي، خو په عمل کې ولی دوی څه نه کوي یا څه نه سي کولای؟
فکر کوم چې دغه یو مشکل دلته موجود ده، چې ځینې مشران یا اکثریت د مشرانو اکثریت د اتحادي کابینې غړي هر یو سره چې په جداګانه توګه باندې سړی بحث کوي او سره کینی او سره خبرې کوي، دی هغه دریزونو ته چې متوجه سي واقعا سړی دې تعجب کوي چې څومره نرم دریز ده، څومره او کاملا د حکومې خبرې چې هر افغان هر عادي افغان لزړه نه راوځي، د هغه لخلین راوځي، د هغه لخلونه هم راوځي، خو دوی دا خبره نه کوي عامه کې. اما زه فکر کوم چې دوی په خصوصي مجالس کې دا خبره کوي او زغه دي هغه بیانونه ته متوجه شوی استي د خلیل حقانی د فاتحه په ورځ باندې د بیانونه چې وسوله، ګوره حتی د ماوین د رئیس الوزرا مولوی کبیر، نو هغه دا ویلی چې خلیل رحمان ډېرې تیزې خبرې وکړې، ډېرې زشتې خبرې وکړې او شروع د خبرو همده وکړه، نو بیا نور هم پسې تعقیب کړي. یعنی خبره دا ده چې دا خبرې د دوی په منځ کې کیږي، داسې باندې مطبوعاتو ته کله د چا له خولې نه راوځي کله نه راوځي دغه خبره، اما په داخل کې ډېر ګنګوسای ده، ډېرې خبرې دي او حتی ځینو سره چې سړی خبرې کوي هم په شخصي توګه باندې دوی دوای چې او دلته کېږي دا خبرې، حتی مستقیم د دوی مشر ملا هیبت الله ته دا خبرې مستقیم کېږي. حتی یو وزیر داسې وویل چې ما ورته وویل چې ګوره دغه کوم کارونه چې موږ کوو، خو ته خو خپله شیخ الحدیث ته خپله په دې باندې پوهېږي چې دا کارونه موږ د اسلام سره په تقابل کې یا د شریعت سره په تقابل کې دا کوم بعضې کارونه چې د موږ د امانت له طرفه کېږي، خو خاص کر د نجونو د تعلیم دا په شریعت سره په تقابل کې دي. وایي هغه ماته وویل چې دغه د امر چې دا اطاعت دا واجب ده، او که ته هم واجب ګڼې نو بس زه چې څه درته وایم هغه نه رقم وکړه، له دې نه نور زه تا ته د ویلو څه نه لرم او بس وایي زه چپ کړم. یعنی دا خپله د ده د یو وزیر خبره ده چې کوي، نو واقعا دا خبرې کېږي، اما باندې مطبوعاتو ته کله کله د دوی ځینو کسانو له خولې راوځي او کله د ځینو نه راوځي، خو په عام محضر کې په طالب په مطبوعاتو کې دا خبرې واقعا نه کېږي، خلک ورنه خبر سي.
ډېر مننه ښاغلی مختار. تاسې په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تعلیم او تحصیل په ملاتړ غږ پورته کړی. طالبانو په لومړیو کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه به لنډمهاله وي، خو اوس څرګندېږي چې دوی د خپلې لومړۍ واکمنۍ دورې ته ورستنېږي چې هغه وخت هم ښځو او نجونو د تعلیم تحصیل او کار اجازه نه درلوده. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
زه په ځانده باور یم چې طالب خپل ملت او خپل خلکو ته دروغ وایي. طالب د نجونو د ښوونځي او پوهنتون خلاصولو قطعا عمدن هیڅ نیت نه لري، او تر هغه ځایه پرې چې مونږ فکر کوو کله چې ته د یو ټولنې ښوونځی او پوهنتون تړې
هغه ټولنه لپاره ډېر ستر دښمنی او د پردیو استخباراتو اهداف په خپل خاوره کې پلي کوي. هغه ملکونه چې غوښتل چې موږ یو برباد افغانستان ولرو، یو بې سواد افغانستان ولرو، د پردیو د ستراتیژیکو اهدافو برخه وګرځو، یو افزاري منطقه واوسیږو، د هغه اهداف طالبان په غیر مستقیم ډول پلي کوي چې دا د افغانستان د ملت لپاره، د خلکو لپاره او د افغانستان د سیاسي تاریخي هویت لپاره یو ستر ظلم او ستم دی. له بل اړخه زموږ رغ دا دی چې ملا هیبت الله نه خدای دی، نه پیغمبر دی، نه اولوالامر دی، نه د کوم ځای نه کوم سند راوړی چې په خپل په دې ستر او عظیم ملت باندې د خپل روایت له نظره ظلم ستم وکړي. موږ د طالبانو نه غوښتنه کوو، د طالبانو په منځ کې ډېر داسې ستر شخصیتونه دي چې هغه د افغانستان په ګټه، د افغانستان په منافعو پوهېږي. دوه لاره طالبان لري، یا د امیر خلی قدرت او عزل کړي، او یا د خپل ملت تر څنګ ودرېږي. موږ مطمئن یو چې د افغانستان خلک او اکثرا طالبان په دې پوهیږي چې ملا هیبت الله ظلم کوي، اما کوم روایت چې د بعیت پر اساس دی او دوی دښمنان لري په منطقه کې، نه غواړي چې دغه موضوع نور هم مطرح شي، غواړي چې یو څه انعطاف وشي. خو غوښتنه زموږ د طالبانو نه او د افغانستان د ملت نه دا دی چې کله هم چې داسې موضوع منځته راځي په اسلام او شریعت کې، دا دی چې یو ظالم امیر په مقابل کې جګیدل د یو مسلمان او د یو انسان دنده دی. زموږ غږ دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړل د افغانستان د ملت سره، د خلکو سره خیانت دی، او په دغه خیانت کې که طالبان خپل غږ پورته نه کړي، داسې یو ظالم امیر په حق له طالبان من المجموع به مسؤول وي. موږ غوښتنه دا دی چې طالبان دغه تاریخي مسؤلیت نه ځان وژغوري، د ملا هیبت الله د دغه فرمان په متعلق ودرېږي او د خپل ملت غږ بدرګه کړي. او دا د افغانستان د خلکو لپاره مفید او مؤثر نه دی، بلکې د افغانستان د ملت سره دښمني دی. موږ بار بار دا تاکید کوو، تایید کوو، او بار بار په رسنیو کې هم دغه وایو چې طالبان اوس هم فرصت لري چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د احمد شاه بابا په سیر یو سره لویه جرګه مطرح کړي، او په دې لویه جرګه کې د افغانستان ملي منافعو ته ژمن پاتې سي، قانوني اساسي منځته راوړي، او بلا قید او شرط د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصول د دوی انساني حق دی، د دوی بشري، افغاني او فطري حق دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او باورونو او اعتقادونو پر مخالفت کوي. اما متاسفانه چې کوم کړي په قندهار کې جوړ شوی، دغه کړي د افغانستان په ګټه هم نه پیږي، او افغانستان په نړیوال کچه بدنام کړي. نن په هر اسلامي ټولنه کې، حتی موږ وو 50 اسلامي ملکونه لرو، اکثرا طالبانو ته ورغی چې تاسو دا کار مکوئ، نجونو ښوونځی پرېږدئ، د اسلامي فکر او د اسلام د بدنامولو سبب په نړیوال کچه ګرځي. متاسفانه چې طالبانو، خصوصا د طالبانو مشرتابه، د افغانستان تا د نړۍ د مسلمانانو غږ هم وانه اوریدل. په همدې لحاظ طالبان په نړیوال کچه انزوا تتللي، او دغه انزوا افغانستان په انزوا کې دی. موږ غوښتنه دا دی که طالب غواړي چې د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې سي، طالب دې باید د افغانستان د ملت غږ واوري. تر هغه پرې چې د دغه ملت غږ وانه اوریدل سي، طالبان به د افغانستان د ملت استازیتوب هیڅکله ونه کړي. بس
ډېر مننه ښاغلی امرخیل. نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوستلو د پرستاوس په نظر کوم کارونه کولای شي؟
نړۍ خو ډېر څه کولای شي، خو اصلا دلته د ولس خبره مطرح ده. اوس کله کومې مرستې حکومتونه د افغانستان سره کوي، خو دغه د ولسونو سره مرسته کوي کنه، نو نړۍ او دې ته مجبور دی من هیز د بشر د افغانانو سره په افغانستان کې مرسته ترسره کوي. په تیر دي شو سالو ته کولو کې نړیوال خپل بشري مرستې ترسره کړې دي، خو کزنی داسې فشارونه په اوسني واکمنو باندې راوړي چې هغه بیا سبب د دې کېږي چې ولسونه متضرره کېږي. نو زه فکر کوم چې د هغې نه عمقی مسئلی نړیوال حیران کړی دی چې اوس د دې خلکو سره په کم ډول باندې وړاندې لاړ شي. نو یو مسئله همدار چې موږ تاسو ګورو چې یوناما دفتر د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې په یو شکل ته د طالبانو د اوسني واکمنو سره پر مخ روان دي. هغه د لپاره روان دي چې نړۍ د اوسني واکمنو ته اړ دي او محتاج دي ورته او د دوی د میلان مطابق دوی پر مخ دي، بلکې هغه ګوري چې کچيري دغه تعامل وجود لري دلته ولسونه د ګواخ سره مخ کیږي. نو اوس موږ تاسو ګورو چې نړیوال کمخ کې هم چې کړی دي، موږ تاسو وکتل چې کله په افغانستان کې سردار محمد داود خان کمونستانو خلقیانو پرچمیانو په شهادت باندې ورسو د هغه نه وروسته بیا خلقیان قدرت ته راغله او نړیوالو کس خصوصا لویدیځ نړۍ وکتل چې اوس دغه مستبد حکومت چې دوی په خپله د کمونستانو چغې به وهلې چې د ظاهر خان او داود خان نظام مستبد ظالم او داده او د هغې سوچند د کمونستانو د افغانانو سره ډېر ظلم بیا وکتل کمونستانو چې د نړۍ سره جوړ رانله فقط یو ابر قدرت سره جوړ راغله او نور نړۍ پرېښوده خصوصا لویدیځ نړۍ پرېښودله بیا نتیجه یې څه شوله. موږ تاسو وکتل چې کمونستانو هم په خپل منځونو کې یو بل وژل او بل اخره د اخري مشرتابه حالت سره قامت شو. نو یعنی نړۍ مختلف لایر لري، افغانستان کو ډیر یو کوچنی هواد د نړۍ ډیر پرمختګ د موږ تاسو هغه پرمختللي هوادونو خو پرې د پرمختګ په حالت کې هواد هم ډیر فقیر او مسكين هواد او ډیر اچي پذیر په تاسو یو ځای کې موقعیت لري او تاسو ولس لري چې همیشه موږ تاسو اچي پذیر. نو دا اچي پذیر کولای شي چې نړۍ د دغه اچي پذیر نه همیشه استفاده وشي کولای. دا اوس موږ تاسو ځنی غونډیان نکد دغه غونډیانو له طریقه هم په افغانستان کې د نړیوال وګړي چې یو بحران رامنځته کی یو نورین رامنځته کی د نړیوال لپاره هیڅ مشکل نه ده. تاسو به وګورئ چې په د کال په جریان کې به په افغانستان کې به نه دا اوسنۍ نظام وشي او نه به دا فکر باندې په افغانستان کې څوک پاتې شي. خو مشکل دا دی چې بیا به هم همدغه چې موږ تاسو کوټې په دیار لاسو دوالیا کلن ورسته انټر دغه پوری بیا د حالت موږ تاسو د افغانانو کې چې افغانستان بیا په کوم یو حالت. نو لکه مخکې چې مختار په نور دوستانو په دیار باندې خبرې وکړي چې دغه لوی مسولیت دی چې دغه اوسنۍ حالت یعنی اوس هم نړیوال دوی ته په تمه دي چې دوی کې به څه تغییر راشي او د تغییر را راتللو سره سم به نړیوال دوی سره په یو شکل ته تعامل وکړي تر څو پورې دغه سیمه ټوله آرام شي او خصوصا افغانستان ورسره د پینسل لري شپږ کلونه وروسته به د آرام یو ساو افریقا له بده مرګه موږ د تاریخ په اوږدو کې دغه د داود خان د شهادت نه را وروسته موږ تاسو دغه سي رهبری پیدا نه شو کړل چې په دغه سي موقعیت کې لکه چې افغانستان اسی پذیر او هواد دی چې په دغه سي موقعیت کې موږ تاسو دغه سي رهبری او د سي مشرتابه ولرو چې هغه د نړۍ سره په داسې شکل ته پر مخ لاړ شي چې افغانستان امن او لکه د نورو هوادونو په شان باندې موږ تاسو د خپل مدنيات او څخه د خپل په استلال لکه نور خلک د برق څخه له بده مرګه موږ چې نیفیس د ولوس د برق ملري موږ تاسو نیفیس د ګاز لري هغه څه چې موږ تاسو غونډیان لري موږ تاسو هدي اقل د غاون سیال او په دغه چې بدبخت حالت کې موږ تاسو قرار یا نړي ډیر څه کول شي کوي غوړي خبره ده تر چې دا
ډیره مننه خبره ده ډیره مننه. 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو ووریدنه په دې بحث کې د طالبانو او نړي پر اړیکو خبرې وکړې د بحث ملمانه و د ستراتیژیکو تړونو نړیوال مرکز مشرتف مختار د چارو شنونکې عزیز احمد زئی او بل شنونکې خان زمان امرخیل.